پریښودونکې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل.
نه باید فراموش وکړم چې
دا باید هیر نه کړو چې د دې ډول جبري اعترافونو اخیستل په خپله په حقیقت کې د منیجې صدیقې روحي او رواني او د افغانانو په ځانګړې توګه د معترضو میرمنو ډله ییزه شکنجه ده او ویره رامنځته کوي.
هممهاله د پنجرې امید په نوم د افغان معترضو میرمنو غورځنګ او د افغان میرمنو د خودجوشه غورځنګ په ګډون د افغان معترضو میرمنو یو شمېر نورو خوځښتونو هم د اعلامیو په خپرولو د منیجې صدیقې د ویډیو ته غبرګون ښودلی او د هغې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. د پنجرې امید غورځنګ مسؤلې صفیه عارفي ازادي راډیو ته وویل،
موږ په نړیوالو د بشري حقونو بنسټونو د ښځو د حقونو مدافعینو او په نړیوالو سازمانونو غږ کوو چې د طالبانو له زندانه د منیجې صدیقې د خوشي کېدو لپاره عملا لاس په کار شي.
د افغانستان د خودجوشه غورځنګ غړي منیجې صدیقې د 2023 کال د اکتوبر له 9 راهیسې د طالبانو په بند کې ده چې د یاد خوځښت د دولت مخې هغه د نورو تورونو تر څنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله تاکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه شوې ده. طالبانو حکومت بیا د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي وو چې هغه د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوې ده، خو په دې اړه یې جزئیات نه و ورکړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې د اختر د دودونو په اړه.
خلک اختر ته تیاری نیسي، د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واري
په کونړ کې مو د میشتو ګجرو لریواجونو هم خبره.
جلی ځان د خپل نامزاد نه ډیر پټ ساتي، صحیح ده چې زلمی به کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني.
په دې کلتوري ادبي خبرونه کې آزاد شعر لرو.
ویخسه ویخته د شمال لکه د اترو ځنګلونه په اوبو اخیستي.
د شعر نقد هم اوریدلی شي.
شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پېښې له لیدو او اورېدو وروسته پیدا کېږي.
لال پاچا زمونږ د یوې نوې ادبي دورې خبره کوي.
د سپتمبر له پېښې رانیولې تر دننه پورې را رسیږي.
له دوی سره د همدې دورې په اړه غږېدلی یم او پر یوه کتاب د یوه محصل نظر.
د شینټاغي مرکزي کرکټر ډاکټر محیب الله د
د خبرونې په پیل کې د اختر په دوشل کې د اختر د دودونو په اړه. د اختر لمانځل نن سبا په اسلامي هیوادو کې تر ډیره سره ورته نه دي. د اختر ورځې په عربي هیوادو کې داسې تودې نه لمانځل کېږي لکه په افغانستان کې چې خلک لمانځي. په اکثر عربي هیوادو کې د اختر لومړۍ ورځ ډیره ګرمه لمانځل کېږي او دوی ورځې نورې بیا څه نه څه سړې وي. البته په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له 15 را په دیخوا د اختر په لمانځلو کې دا توپیر راغلی دی چې د موسیقي مجلسونه ورک شوي دي، اتڼونه نشته. خو دا دودونه چې خلک اختر ته نوې جامې وګنډي، ماشومان تر ډیره په کلیو کې لاسونه سره کړي، لوبې وکړي، مشران دوی ته د اختر لپاره پیسې ورکړي او خلک د یو بل کور ته د مبارکۍ لپاره ولاړ شي، تر ډیره په خپل حال دي. د کندوز اوسیدونکو رحمت الله مظلوم ازادي راډیو ته وویل،
ټول افغانستان کې هم دغه انانات هم دغه دود ده چې خلک اختر ته تیاری نیسي، د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واري، په دسترخوان باندې میوي. او افغانانو دود ده چې یو د بل کورونه ته ځي د اختر مبارکي لپاره، هلته یو ګلاس چای ورسره چشي او همدې په خاطر باندې ټول خلک لګیا د خپل امدګیان نیسي.
د افغانستان هغو خلکو چې په تیرو څو کلونو کې خپل کارونه له لاسه ورکړي دي، د اقتصادي ستونزو له امله اختر سم نشي لمانځلی. د کابل اوسیدونکو مسکا چې د طالبانو تر رژیم مخکې په بانک کار کاوه او وسله دندې ګوښه ده وای.
خوابه مو ډیره اختر ته تیاری نیوله، پردې به مو نوی کړل، ډیر به مو په شوق او په ذوق باندې به مو خرید کوو. خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه مونږ نشو کولای چې اختر د پاره یو نوی شی، حتی د ماشومان د پاره نوی کالی نشو اخیستای.
د افغانستان په بازارونو کې هم د اختر په دوشل کې د شوزو اونجونو تګ را تک په نسبی ډول کم شوه دی. د کندوز یو دکاندار احمد جاوید عثمانزی وای چې په دوکانې سږ کال د اختر په دورشل کې بیروبار زیات شوی، خو د ښځینه پیرودونکو شمیر کم دی.
الحمدلله شکر کاروبار هم ښه دی، خرید و فروش هم ښه دی، نرخونه هم ښه دي. د کشمش نه نیولې تر ټول شیانو پورې بیدن د چاکلیټو نه خپل وطن دی. پروس کال نه سږ کال ډیر ارزانی ده. سیاسر شته فیلن اوس ټول سړی نه ځي.
د کوچنی اختر لپاره تیاری پروژه کې پیل شي. خلق پدې میاشت کې جامع خیاطانو ته وروړي.
د افغانستان په جنوب ولایتونو کې خیاطان وای چې د پخوا په څیر دوی زنانه جامې نه ګنډي، خو په جنوب ولایتونو کې د تیرو دوو کلونو په پرتله د نارینه وو د جامو د ګنډلو کاروبار ښه شوی دی. د کندوز د شهر خیاط محمد حسین:
د نورو کلونو سکل زمون کار ډیر خدای نسبتا د نورو روزونو پروژه کې کار خې، مثلا مشتریان هم خپري معنی او کالی هم خډیر کوي، نسبتا د نورو دوکانونو زمون کار بیا ډیر دی. دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې سلور کال کېږي چې په خیاطۍ کې کار کوم.
د همدې شهر یو بل درزی اسلام الدین نظامی وای چې دیرش کار کوونکی لري او هر ورځ پروژه کې پولیسکونو جوړه جامې کندي.
موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا لپاره شپته اویا جوړې کالی نیسو او شپته اویا جوړې کالی موږ ژغو. نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کارم شدی.
په افغانستان کې نوی سیاسي تحول د اختر د جامو پر دود اغیز کړی دی. خیاطان وای چې نن سبا ځوانان قاسمی غاړي، هندي غاړي او کندهاري خامک غاړي خوشوي. پخوا به په ښارونو کې یو شمېر ځوانانو پتلون خوښاوه، خو نن سبا دا دود پور کېدو دی او د خولیو او واسکټونو بازار تود شوی دی. محمد سلیم احمدی د کندوز اوسیدونکی وایي چې جامع خلک د عمر په اساس په خپل ذوق جوړوي.
مخکې چې وو کالي پاکستانی راتلل، مثال بدل کالي راتلل، اوس چې دی اصلي جامع راځي، اصلي کالي راځي او خلک د هر ځای نه واردې لکه نور ملکونو نه ټیکې چې راځي د ښې دي. الکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي، ماشومان بل قسم لباسونه جوړي، هر څه هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي.
لتیرو نشتی درې کلونو راهیسې په ښارونو کې هم په اخترونو کې لونګۍ زیات شوي دي. د افغانانو لونګۍ لیوي سیمې بلې ته څه ناڅه توپیر لري او په ګاونډي پاکستان او ورهاخوا هند کې هم د لونګۍ دود شته. البته افغانستان ته اکثر پټکي له پاکستانه واردې شي. په پاکستان کې د اختر په دودونو کې تغییر نه لري راغلی. هماغه رواجونه چې کلونه مخکې په دې هیواد کې وو لا هم شته، خو خراب اقتصادي وضعیت د دې هیواد یو شمېر خلک له رواجونو ګرځولي دي. په پېښور کې د عبدالقیوم په نوم یو کارګر وای:
تر روانه ولا بس نشته، الله سره ته مګاتی نو سه خو دې پاک سره هغه سبو والو کپڑے بولو، جامې بولو، دغه بولو، چپړې بولو، نور سامان نه د ماشومان لپاره زور په بخړې کار کو، سودا په ټوله برابرې ده. اوس خو بس راول خونم به کار نشته، هپتا کې ټول دوه ورځې کاری، هغه دوه ورځې کار چې هغه معنی موږ چې کم کم مشکل برابر کو.
په پاکستان کې په 2019 کال کې کورونا وبا، بیا په 2020 کال کې سیلونو، ناامنیو او ورپسې سیاسي بې ثباتۍ اقتصاد متاثر کړی دی. حتی د هغو کسانو ژوند هم تریخ کړی دی چې په خو به نورو خلکو کار ورته کاوه. د پېښور اوسیدونکو امتیاز خان چې له 15 کلونو راهیسې د تعمیراتي کارونو ټیکادار دی او د په وینا یو وخت به شاوخوا شپېته کارګرانو د د لپاره کار کاوه، او سختر ته تیاری نشینېوله.
یو ماشوم دور مې یو سرور 15 کلو غي د تنکړم یار ماته ګګرو ګګرا د یو کاندا نه ګیا د ګګرې لپاره اوبم د غړولو ټپه 2450 روپیا مچ غړولو ټرا واغتا او 2500 ورسره کم دی ټوړه واغتا بیا نور پتو د چینو دغه نو درک نه لګیدو ته هبه کوم ځانته کوم پي 100% کې یو پسند مې را دښته جامو غشتورو او ماشومان خو داسې دي چې ماشومان ډېر ضروري او اهم دي او بیا جاړي په کور گاوند کې اکثر د هر چا د هاري وای زمګ نه.
په پاکستان او افغانستان کې تر ډیره د کلیو خلک په اخترونو کې شارونو ته مخه کوي، ځکه چې په شار کې میلې زیاتې وي. خو په پخوانی شرقي پاکستان یا اوسنی بنگلاديش کې دا دود دی چې د شار خلک په اخترونو کې کلیو ته ځي. د مونی پنوم د پلازمینه ډاکې وی او سی دن کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د اختر خوشي بي ساري وي.
خوخی خبر ده چې مونږ به د ټول میاشتې له روژې وروسته نوې جامې پتن کوو او اختر به لمانځو. مونږ به خپلو پلرونو ته ورځو، ټول ماشومان به یو ځای راځي او خوند به اخلي. تاسو د خوخی له بل څه سره نشي مقایسه کولی.
په ځینو اسلامي هیوادو کې سږ کال اختر تر رسیدو مخکې ګډوډ شوی دی. په تونس کې له تیرې وی اونۍ راهیسې په بازارونو کې بوره کمه شوې ده او خلک په کتارونو کې دوکانونو ته ولاړ وي چې لږ بوره واخلي. د نیلا په نوم د پلازمینې تونس یوې اوسیدونکې فرانس پریس اژانس ته وویل:
ما هیڅکله دا فکر نه کاوه چې په تونس کې به خلک د بوري د اخیستو لپاره په کتارونو کې درېږي. په بل هیواد کې ممکن داسې شوي وي، خو دلته یې اوس په خپلو سترګو ګورم. اوس د سوجي، اوړو او بوري لپاره په کتار کې درېدلی یم.
خواږه تقریبا په ټولو اسلامي هیوادو کې د اختر په اساسي خوراکونو کې راځي. د فارس خلیج په عربي هیوادو کې هم خواږه د اختر په ورځو کې ډېر خوړل کېږي. په سعودي عربستان کې د اختر په ورځو کې خلک خواږه خوري، خواږه ورته پراته وي او یو شمېر کسان ولسی سندرې ورته وایي. د تاریخي روایتونو لمخې د فاطمینو د خلافت په وخت به تر کوچنی اختر مخکې په ټوله روشه کې میلې وي او د عباسیانو او فاطمیانو د دولتونو په وخت به په روشه کې خواږه ویشل کېدل چې دې ته به فطره ویل، یعنی د فطر د ایک په حساب. د ممالکو د پاچاهۍ په وخت بیا په اخترونو کې پیسې ویشل کېدې او پاچا به د دولت چارواکو او د پوځ مشرانو ته پیسې ورکولې. جین وایي چې دغه دود تر ننه یو ډول په عربي کورنیو کې پاتې دی. البته په افغانستان کې هم دا دود لرو چې ماشومانو ته د اختر پیسې ورکوو، خو دا معلومه نه ده چې په افغانستان کې دا دود هغه عربي دود دی که بل ریشه لري. په افغانستان کې دا دود چې په اختر کې د کوژدنې کورنۍ د اختري زوړي تقریبا عام دی، خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د نجلۍ کور ته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه او جامې ورکړي. په دې قومونو کې یو هم ګجر دی. په کونړ کې د ګجرو د دې دود تر څنګ د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وایي ډېری کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوخت دي، چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردان ژوند او غربت د دې سبب شوی چې په خوښیو کې لږ مصارف وکړي. حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو او ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي، پاغه کې ګډان او سیرلی راوړي، د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دین زیات دا راوړي او د حلال کې ولیمه برابر کې خپلوانو ته ډوډۍ ورکړي. کوژدو دې کې پخوان یو غړ سردر دی بلو چې هغه ته به پرې کون به ورته نو پاغه کې به ځان له مالونه لاله ول، خو اوس هغه سیستمونه ختم شوی دی. وعده کوي ساده ډوډۍ پخه کې ساده پروګرام او خوروای غوخي غنمو ډوډۍ زیاتره کم زینو کې جوار ډوډۍ پکې پخې هر چې دی لوړ اندازې تر یو لک افغانۍ یا سل زر افغانۍ د کم تر کم ډېر زر افغانۍ.
خاغلی ایوبی وای له کوژدې وروسته که څه هم چې هلک د جنې د لیدلو ډېرې هڅې کوي، خو جنې ترې ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي.
کله چې یو ګوجر انجلۍ ګوجر الک سره کوژده شي نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولی. مطلب انجلۍ ځان د خپل نامزاد نه ډیر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمی به کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني، خو هغه نامزاد هغه ته ځان نه ښکاره کوي.
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوي او مړی ژوندې شریک دی، خو لای هم خپل ژبه، کلتور او دودونه ساتلې دي. عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوي کال او یا په نورو ورځو کې د جنې کور ته جوړي او خواړه وړي، خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي، په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کوم دي د ګجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري. په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي، نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي، خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي، اسانی پکې ده.
عبدالستار ایوبی وای لکه څنګه چې د ګجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي، نو له واده وروسته چې جنې د پلار کور ته په اوملاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي، نو پلارنۍ یو غوا یا دوه اوزی ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه وو نو بیا یو یا دوه بیزی ورکوي، تر څو خسرګنې په کور کې د انګور خپل مال وی چې هغه بیا خپل زړه یې پیدا کوي چې یاره زما خو مال شته دی، زه بې اقتصاد نه.
ګجر وای په خوا به ودونه او د خوښۍ او نور مراسم په ساس رود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوښۍ پروګرامونه ساړه شوي دي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
پوهان لال پاچا اسمون وی د ادب تاریخ تر اوسه پورې تر ډیره د تذکری په شکل لیکل شوی دی. د لیکوالو معرفي ته پاملرنه زیاته کړې ده. حال دا چې تذکره لیکنه د ادب د تاریخ یو برخه ده. وړاندې له شغلي آزمون سره په دې اړه شغېدلې يم. په دې خبرونه کې د استاد سعدالدین شپون د یو ناول په باره کې د یو محصل نصر هم در سره شریکوم، خو سم د سیبا شعر ته مخ کړو. د دمشق په نوم د انزورګر شاعر رومان نیازی یو آزاد شعر لرو. مخکې تر دې چې دا شعر له دوی څخه واورو، له دوی په دا واورو چې څرنګه په کاناډا کې د یو بل بهرني ځای یعنی دمشق په اړه د شعر موضوع ذهن ته ورګرځېدلې.
په تورنټو کې یو هوټل و، یو دوه درې ځلې زه ورغلم. البته لومړی ځل زما یو دوست و، د هغه سره ورغلم او بیا یو دوه درې ځلې زه یوازې ورغلم. دا یو خو دا نوم ماته ډېر جالب و، د دمشق په نوم. دوم ټول لرګي جوړ و، ظروف یې ډیری ظروف یې د لرګي و، د شو یې د لرګي و، میزونه د آینې و چې به په کې یخې وی چوکاټونه یې دا نور ټول هر څه د لرګي و او بیا ټول کندنکاري شوي و، ډېر ښه ښکارېدو. بل کوم خلک چې به راتلو هلته هغه هم ډېر دغه و، ډېر داسې عربان به و او ترکان به و، دا و دا خوب مشران کشران دا به ډېر هلته و. بیا به د دوی خپل مجلسونه و، چای هم درلود، البته شورمه هم ډېره مشهوره وه. خو زما هم ډېر خوښ و. متاسفانه دوه درې ځلې به زه ورغلی یم. د هغه وروسته چې بیا یوه ورځ په لاره تېرېدم، همغه دوست سره مې چې اول ځلې زه وروسته یم، هغه راته وویل متاسفانه ستا د خوښې هوټل چې و هغه یې لنګ کړی ده او کوم چا ته یې ورکړی، هغه لکه چې پلان منزل پرې جوړوي څه پرې جوړوي. او ډېر مې بیا فکر خراب شو. په هر حال دې هوټل ته ما یوه ورځ هسې یو شعر لیکلی و، نو هغه به تاسو ته ولولم. هو ټول د لرګیو او لرګي هم ټول کندنکاري شوي و، ډېر ښې نقشې وې پرې باندې. بل داسې په اسکه په غونډۍ جوړ و، نو له لارې به چې ورختې د هغه هم ډېره ښایسته وه. شا او مخه یې هم خلاصه وه، لمر یې هم کافي و. له لارې سره د دمشق په نوم وړه لرګیو جوړه چایخانه ده. چلم، قهوه او چای مشهور دي. زه کله نا کله هلته چای څکم. له شور، زوږ او ډډو غږونو خوند اخلم. یوه ورځ یوه یمنی سپینګیر شاعر چې خلک یې تور عقیق بولي، پر یوه لرګینه دړه چې اشیا یې کندنکاري شوي یو شعر ولیکه. د چایخانې مالک یوه اونۍ د چلم او قهوې روپۍ ورته معاف کړې. شعر داسې و: ویښه سه، ویښته دې شمال لکه د عطرو ځنګلونه په اوږو اخیستي. خلک ګمان کوي چې دمشق ته پر لاره چا د نافې کاروان لوټلی. خلک غلو ته ښیراوې کوي، د اوښانو غرغړې دي لکه سیل چې لاره ورکه کړې وي. ویښه سه، که ویښته ټول نه کړې، کلیوال به مې له غلو سره جنګ ته په مخه کړي. ستړی یم، له وسه مې نه کېږي. ویښه شه، ویښتو ته مې دې د بادامو ترخه تیل هم راوړي. ویښته ټول کړه، مستو کې دې ډوډۍ هم وړه کړه، ګرمي خولې لګوي.
د شاغلي ومان څخه مننه چې په کاناډا کې د دمشق شعر لیکلی. ځوانه شاعره ملاله کلیواله په دې نظر ده چې چاپېریال پر شاعر اغیز کوي. د شعر په باره کې داخلي کلیوالي لنډ نظر لرو، بیا به د دوی یو شعر هم له دوی څخه واورو.
د شعر لپاره شاعرانو کره کتونکو او بالاخره عامو وګړو له خپل لیدلورو بېلابېل تعریفونه تراشلي او هر څوک له شعر څخه یو بېله معنا اخلي. زما په اند باندې شعر د یوه ځانګړي ذهني حالت زیږنده ده چې شاعر یې د خپل چاپېریال له شیانو او سره او انسانانو سره یو ډول ذهني او عاطفي روحي اړیکه لري. د ژوند او طبیعت په اړه باندې خپل نظرونه او برداشتونه اوریدونکو یا لوستونکو ته انتقالوي. شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پېښې له لیدو او اورېدو وروسته پیدا کیږي. د شاعری هڅه دا دی چې دا حالت کوم حالت چې شاعر په خپل وجود کې ایس کړی دی دا حالت په لوستونکو کې هم پیدا کړی، او تر څو چې دا حالت یو شاعر یا شاعر په خپل وجود کې احساس نه کړي نو نشي کولی چې په بریالي ډول دا احساس اوریدونکي یا لوستونکي ته انتقال کړي. بې وسۍ سره به نور څه چاره کړم، بې وسۍ سره به نور څه چاره کړم، بس له ډېرې مجبورۍ به مخخه کړم. تنهایی ده او په لیچو مې سر ایښی، تنهایی ده او په لیچو مې سر ایښی، د یو نوي درد له ځان سره کیسه کړم. ما د هیلو څلی خپله نړولی، ما د هیلو څلی خپله نړولی، ښه نو څنګه به له بلې چانه ګیله کړم. که د نجونو د مکتب زنګ مې بیا واورید، که د نجونو د مکتب زنګ مې بیا واورید، زه به خپل د سر پړونه یې نظرانه کړم. د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري، د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري، زه به بیا څه وخت د ښکلې ننداره کړم. د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم، د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم.
لاغلی کلیوالې مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پنځم ادبی دوره په نوم د پوهان لال پاچا ازمون کتاب تازه چاپ شوې ده. ادبی دورې په نړۍ کې د یو عمومي چوکاټ لمخې په دریو دورو ویشل کیږي، لرغونی، منځنۍ او وسنۍ. لدی پرته نور عوامل هم د تاریخي ادبی دورو د ویش سبب کیږي. په انګلیسي ژبه کې د یو ویش لمخې یو انګلو ساکسون دوره ده چې له پنځم میلادي پیړۍ پیل شي تر یو لسمې دوام کوي. د انګلیسي ژبې بل دوره منځنۍ دوره ده چې له پنځلسمې پیړۍ پیل شي تر څوارلسمې دوام کوي. بل هم رنسانس دوره ده چې له پنځلسمې تر اوولسمې پیړۍ وخت رانغاړي. معاصره دوره یې له اتلسمې پیړۍ د نولسمې پیړۍ تر وروستیو ده. په انګلیسي ژبه کې دورې په دې حساب ویشل شوي دي چې په مضمون کې عمیق تغییر راغلی وي، داسې تغییر چې د فکر د بدلون سبب شوی وي. په عربي ژبه کې بیا زړې دورې په جاهلي، اسلامي، اموي، عباسي او اندلس ویشل شوي دي. د اندلس دورې هغه ادبیات دي چې په اوسنۍ اسپانیا او پرتګال کې لیکل شوي دي، او د مضمون او فکر له پلوه یو مخ له نورو عربي شعرونو سره توپیر لري. تر دې مخکنی عربي دورې هم له وی بلې د محتوا او فکر لاړخه ژور توپیر لري. په فارسي ژبه کې بیا د یو ویشل مخې تاریخ ته اهمیت ورکړل شوی دی. مثلا ساساني دوره ده، صفوي ده، قاجاري ده. که نورو ژبو ته ځیر شو، اساسا تر ډېره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو د رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دغو برخو له پخېدو وروسته یو زماني پیر ته ویل کېږي. له ښاغلي ازمون څخه به واورو چې دا پنځمه دوره کوم زمان رانغاړي.
دغه دوره د سپتمبر له پیښې رانیولې تر داننه پورې را رسیږي.
یعنی دا به ساس په حساب دوام پسې کوي؟
دا به تر هغه وخت پورې دوام مومي څو چې همدومره بل یو نوی سیاسي، اقتصادي او ټولنیز بدلون په ملک کې نه وي راغلی او په ادبیاتو باندې مستقیم اغېز نه وي خندلی.
یو پخوانی ویش له مخې لارغونی دوره و منځنۍ دوره و اوسنۍ دوره و، هغه خپل دلایل ورته لري. هغه کوم کسانو چې هغه دورې ویشلې وي، تاسو ورته څه دلیل لري چې دا دوره بیل غني؟
هر دوره چې رامنځته کیږي هغه د یو لړ اقتصادي، سیاسي او تاریخي مسایلو او د رامنځته کیدو له مخې او په ادب یې اغیز له مخې رامنځته کیږي. ما چې د دورې ته کوم نوم ورکړی او دا دوره بولم، عامل دا دی چې په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې، نه یوازې د افغانستان په کچه، یو لوی سیاسي، تاریخي او اقتصادي بدلون رامنځته شو د سپتمبر له پیښو راوروسته. نو دغه تاریخي بدلون، دغه تاریخي سیاسي او اقتصادي بدلون پر ادب هم مستقیما اغیز وکړ. په ادب کې یو لړ چوکاټونه رامنځته کړل، نوي مفاهیم رامنځته کړل، په زړو فورمولو کې نوې پسفې ووهلې. دا هغه څه دي چې د یوې دورې شرایط بشپړوي.
آزمون صاحب، که نورو ژبو ته ګورو، تر ډیره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو د رامنځته کیدو او په ورته وخت کې د دوخو برخو له پخېدو وروسته یوه زماني پیرته یوه دوره ویل کیږي. فکر نه کوئ چې دا پنځمه دوره چې تاسو یې نوموئ لا پخه نه ده؟
دا کومې خبرې تاسو وکړې دا په دوره کې راځي، او هغه ما ذکر کړی چې هغه د سب پخېده دي، هغه د ژانر رامنځته کیده دي، هغه د مفاهیم او منځپانګې له مخې په ادبیاتو باندې اغیز دی. دا خو رامنځته شوي دي، یعنې دا پاخه شوي هم دي، او ممکن اوس دا یوې دورې ته شرایط برابر.
آزمون صاحب وبخشئ، د سپتمبر له 2000 لومړۍ نیټې را وروسته چې کوم ادبیات په افغانستان کې خلق شوي دي، دا د نوی ملسیز له ادبیاتو سره څه فرق لري؟
د مضمون له مخې فرق لري، د محتوا له مخې فرق لري، د شکل له مخې فرق لري، او نوې ژانرونه دلته رامنځته شوي دي. مثال به درکوم، دغه کیساګۍ، لنډ لنډ نظمونه، همدا ډول هایکو، او دا د ټپیزو او د دې نورو ژانرونو رامنځته کېدل دا په ادبیاتو کې لویه رول لري.
فکر نه کوئ چې دغه لنډیز یو ډول د انټرنیټ تاثیر دی، ځکه چې هر څوک غواړي چې خپل مطلب ژر تر نورو پورې ورسوي، او د یو تاثیر ممکن ور باندې وي؟
همدغه عوامل دي چې په ادب باندې تاثیر کوي. دا غوړ ساينسي عوامل دي، دا سیاسي، اقتصادي او سیاسي عوامل چې دي، دا چې کله په ادب باندې اغیز وکړي، دا خپل همدغه اغیز څنګه چې دا کده هرې لاري نه، کده هرې ډډې نه، او په ادب باندې خو اغیز کړی دی. نو چې په ادب باندې اغیز وکړه، دا هغه څرګند کرامت ته څه کاغذ لنډکۍ ده، کاغذ لنډ کیسګې ده، او دا هغه نور ژانرونه دي رامنځته کیږي. نو خو د دوی سره فرق پاندې کیږي.
که چیرته نړیوالو ادبیاتو ته وګورو، مثلا په انګلیسي کې معاصره دوره لاتلسمه پیړۍ پیلېشتي د نولسمه پیړۍ تر وروستیو روانه ده، خو په انګلیسي کې دا دوره په دې حساب باندې بیل دوره بلل شوې ده چې په مضمون کې تغییر راغلی. مثلا په نوې دوره کې وردز ورس، جان کیټس، هغه شاعران دي چې رومانتیک آثار یې وپنځول، او د دوی په شعرونو کې طبیعت ته توجه زیاته شوه، عواطفو ته پاملرنه زیاته شوه. لیکن فکر نه کوئ اوسمون صاحب چې د سپتمبر له 11 را وروسته په افغانستان کې دغه سي عمیق تغییر په ادبیاتو کې نه دی راغلی چې بیل دوره ورته وایو؟
شیبر صاحب، عمیق تغییر راغلی دی، تکه د دغه دورې نه وړاندې ادبیات پوری په فکری لحاظ باندې، په لغوي او مفهومي لحاظ باندې، د بدی او د بیان په لحاظ باندې، او د سبکونو په لحاظ باندې ډېر زیات تغییرات پکې راغلي دي. تاسو اوس د غزل نه نه شکل ګورئ، او د غزل هغه تیر شکل هم ګورئ. په دې کې بیا د دې شاعرانو نوې پنځورې هم ګورئ، نوې مفاهیم هم ګورئ، نوې تصویرونه هم ګورئ، چې دا ټول د دې حالاتو سره تړلي دي. همدارنګه په نظمونو کې، دا یعنی هغه چارپاره نظمونه چې په دې دوره کې رامنځته دي، او کوم تصویرونه چې وړاندې کړي دي، دا پخوا نه وو. دا ډېر پاخه شو، ډېر پاخ په هنري لحاظ باندې پاخه دي، د سبک مخې پاخه دي. همدارنګه په زموږ په کیسه کې، په کیسه ای ادب کې تر پخوا ډېر تغییرات راغلي دي. یعنی په کیسه ای ادب کې موږ د نوو نوښتونو، مفاهیمو، تصویرونو، او د نوو مسایلو شاهدان یو.
بیا هم د دې دورې د ویش په حساب باندې، د نړۍ په سطح باندې، هغه وخت تر ډیره پوری خلک یوې دورې ته، یو خاصه دوره وایي چې په یوه کې ډیر ستر لیکوال پیدا شوی وي. مثلا په پښتو ژبه کې د خوشحال خان وخت ممکن یو دوره څوک وایي چې له ده را وروسته چې څه تاثیرات را په پښتو ادبیاتو باندې شوي دي. مثلا په نړۍ کې ما مخکې د جان کیټس او وردز ورس مثال تاسو ته درکو، د شکسپیر دورې ته بیله دوره وایي، او یا حتی په دې ګاونډي ایران کې د حافظ او بوستان او د ګلستان، د حافظ دیوان او بوستان او ګلستان چې کله خبره شوی دی، هغه بیله دوره بولی. خو هغه د هندي سبک چې رامنځته شوی دی، هغه دوره بیا بیله ګڼي، ځکه چې ډیر تغییر لري. لیکن په افغانستان کې د سپتمبر له 11 را وروسته دغه تغییر ممکن دومره زیات نه وي او یا د لوی لیکوال نه دی پکې پیدا شوی چې څوک وایي چې دغه لیکوال پیدا شوی دی نو په دې اساس باندې دا دوره بیله ده.
دته کا هغه سی لوی لیکوال نه دی پیدا شوی نو دا ډیره ګرانه چې موږ په چې په یو زمانہ بیا خوشحال پیدا کوي او بیا رحمان بابا پیدا کوي بیا امین پیدا کوي دا به ګرانه وي مګر دا د هیرولو وړند نه شي په دغه دوره کې زه ورته دوره وایم دغه ځوان شاعران چې دي دا چې اوس رامنځته شوي دي په دې دوره کې او د دې دورې استازي دا خو د هنر له مخې ډېر قوي دي او دا کیسه لیکوال ته وخت اوس هغه خپله په کیسه کې وګوره چې تر دې دورې وړاندې موږ څومره کیسه لیکوال لرل او دا د کیسې بازار څنګه وو او موږ غوړېدل خو نو لکه دا اوس ورته کار وشو دا اوس یې ناولونه رامنځته شو د ترجمې وشوې دا اوس چې کیسې ولیکل شوې دا اوس چې په د نظم په بیلابیلو سبکونو په ژانرونو کې نوې شاعري وشوه موږ د ډیرو شاعرانو او د ډیرو پخو هنري آثارو خاوندان یو نو دا دی باندې سترګې اوس پټولې مګر دا چې موږ اوس خوشحال نه لرو اوس مثلا بیا دغه د ته خو نشو کېناسته خو دغه هر د همدغه سې د نوو فکرونو او نوو سمبولونو نوو مفاهیمو د رامنځته کېدو نه مخې رامنځته کېږي دا ممکن د بلې دورې د پاره دا خوشحال وي همدا کېدای شي د نوو شاعرانو دپاره یو ښه لارښود وي نو دا خو شته دغه زمونږ د لسګونو شاعران چې مونږ تاسې لرو په پښتو ادبیاتو کې او دا اوس مشاعرې لرو دا اوس د شعر او د ادب کومه دنیا لرو د دې غوړې دا چې نو دا خو نو ډېر لوی انقلاب دی لوی تحول زه بولم همدغه تحول ته زه دوره وایم
که چیرته تحول ته تاسو دوره وایست نو دا تحول خو طبیعي خبره ده چې بیا هم پراتونکو لاسو شلو کلونو کې به نور تغییر هم پکې راځي په تیر بیا چې انټرنیټ هم شوه دی د انټرنیټ له برکت افغانان له نورو ژبو سره آشنا شوي دي مخکې تاسو جن مثالونه ته اشاره وکړه فرزن هایکو دوت شپ افغانانو کې کنه یا فرزن تاسو داستان ته اشاره وکړه نوی معاصر داستان نور تغییرات هم لري لکه اوس چې کوم افغانان کوم داستان لیکي داستان مولا هم تر ډیره پوری زوړ دی یعنی په نویو چوکاټونو سره چې په غرب کې عام دی نه دی هغه شوی لا هم په پیښه پسې روان د افغان داستان او خاص سبکونه پکې نشته او که د داستان په برخه کې یو بل اړخ ته راشو مثلا کچیرته یو وخت په افغانستان کې داسې وای چې خلکو ناولونه لیکلی بیا یو دم یو تغییر راغلی وای او په دنیا کې دا تغییر نه وای او لنډ داستانونه دود شوي وای ممکن هغه ته چا دوره ویلی وای که څنګه ازمون
دا وګوره دا خو موږ د دنیا په سطح دا دوره نه ده دا د پښتو ادبیاتو په سطح دوره ده د پښتو ادبیاتو په کچا باندې ډېر تغیرات راغوسته شوی دي چې پرسه هم د کمیت له مخې هم د کیفیت له مخې او دا ټول د کمیت او د کیفیت له مخې دا تغیرات راغوسته کېدل دا فضا جوړېدل دا په ملک کې د دولوي اقتصادي سیاسي بدلون له مخې راغوسته شوی دي نو دا سره د شي هیرولې چې دا مثلا تر پخوانی فرق لري او دا د دغه د دولي کوم شاعران یا لیکوال چې راغلم تشیو دا اوس هم کار کوي زړه په اوس کې نه وي زړه په اوس راځل شي ویني ممکن دا نور په خښ شي ممکن دا نور یعنی خپل اوش ته ولسیږي او دا او دغه شاتم نشته چې زموږ نننه ادبي پنځونی په هر لحاظ باندې یعنی د پخوانیو سره فرق دی او موږ دلته کومه پرتله چې کوو خبره چې کوو هغه په پښتو ادبیات کې کوو د دنیا په سطح هم کوم تغییرات چې اوس په دنیا کې د داستانو په نور فرق راغلی دی مګر هغه خو موږ د خپلو زیږنده نه ګورو هغه څه چې زموږ د حالاتو زموږ د زمانې او زموږ د سیاسي او اقتصادي بدلونونو د فکر رامنځته کېږي له تحول رامنځته کېږي موږ په هغې باندې خبره کوو
ازمن صاحب ستاسو کتاب پنځم ادبی دوره دا خو د نوم خبره شول چې تاسو د دورې ته ولې دا نوم ورکړی دی پدې کې تاسو لیکوال هم معرفي کړی دی
بالکل د ادبیاتو د تاریخ لومړی خبره دا ده چې د رامنځته کېدو پیښې باید مشخصي او هغه دلایل او عوامل باید ولري هغه تاریخي او سیاسي پیښې دا غیر په نتیجه کې اغیز چې پر ادبیاتو رامنځته کیږي نو درته په فرمولو باندې مغیز درته په ژانرونو باندې مغیز درته په دې دوره کې د رامنځته شو شاعرانو هغه نوې بوزغلای چې راکېدل دی چې لتیر سره تیر دوره کې نو یل دا یوازې د دې دورې توجیه کول کیږي دا معرفي شوي دي په دې برخه کې او هغه شاعران چې پخواني دي دا هم په اثارو کې چې د دې دورې کوم اثرات ګورو او هغه پاخه شوي دي هغه هم معرفي کړي. خو مهم دا ده چې دغه بزګرۍ چې اوس راځي دا باید د دې دورې تولید وګڼل شي.
د ادب په تاریخ کې چورته ګورو د تذکری په شکل باندې لیکوال معرفي کړی دي. تاسو په دې اړه باندې ډېر اتکان نه کړی؟
ما د تذکری لیکنه چې دا هغه د ادب تاریخ یو برخه ده ما دا کړی ده. یعنی البته په مستی فصل کې مې د دواړو خواو یعنی دا د کوزی پښتونخوا او د لری پښتونخوا د دې ټولو شاعرانو هغه چې دې دوره کې رامنځته شوي دي دا هغوی لنډه پېژندنه او د هغوی هغه ادبي کوم څه چې رامنځته کړي دي یا په کومه برخه کې لاس ولري دا هغه هنري پارچې مې هم معرفي کړي دي.
مننه پوهاند آسمون. د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 12 راورسته وخت په افغانستان کې د 15مې ادبي دورې نوم ورکوي او په دې اړه په 1578 مخونو کې کتاب لیکل دی چې تازه چاپ شوی دی. لوي خبرتیا ورسته د یو بل کتاب پاړه
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هم نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو د پنځه محصل د استاد شپون ناول شین تاغل وسته دی. د دې ناول په باره کې لدو یاورو
د شینټاغي مرکزی کریکټر ډاکټر محیب الله د نوموړی یو نوی ماډل او ډیر جالب موټر له بهر نه راوستوي دا چې کلیوالو ته ډیر ناشناوي نو د شینټاغي نوم پرېږدي. ډاکټر محیب الله په شینټاغ کې یو خپل خوا سفرونه کوي او د دې موټر لامل وخت نا وخت په ستونزو کې هم ګریږي. په دغه ناول کې د روسانو راتګ او د دوی په وړاندې د جهاد د بهیر بیلا بیل دورې ترسیم شوې دي. یو ورځ د ناول مرکزی کریکټر ډاکټر محیب الله کابل ته ځي. هلته د ناول یو بل کریکټر ډاکټر زړور او نورو ملګرو سره ویني. دوی له مجاهدینو سره لاس یو کوي. محیب الله ته دا دند د سپارې چې باید مجاهدینو ته وسلې ورورسي. نوموړی لوی قرارګاه وسلې رابرۍ موټر دیوارو لامل په سالنګ کې ساریږي. دلته دی لوی داسې انجلۍ سره آشنا کیږي چې د روسي استخباراتو غړي وي. اغه پر شکمنه کیږي او محیب الله هم ټول کیسه ورته کوي. د دین جلی له د سره مینا پیدا کیږي او بیا ورسته ډاکټر محیب الله څو ځای له روسي عسکرو هم ژغوري. ډاکټر محیب الله د وسلو په لګډولو کې له بلا ستونزو سره مخ شي خو بل اخر وسلې خپل هدف یعنی اغه مجاهدین او تور ورسي او لدی کاروسته نو مړی بیا پیښور ته ماجر کیږي. پر حال د ناول کیسه وغده او جالبه ده. فکر کوم که زه ټول کیسه بیان کړم نو ناول تلوسیته به صدمه ورسي. شپون صاحب شینټاغي دومره جالب لیکلی ده چې بیخي د رښتیا د کیسې ګمان پرې کوي. استاد به ویل چې ما ټولنه مطالعه کړې ده او له هر اړخه مې مطالعه کړې ده. که یو څوک غواړي چې ښه آثار ولیکي نو خپله ټولنه دې په دقیق ډول مطالعه کړي. شپون نه یوازې خپله ټولنه مطالعه کړې وه بلکې د ډېرې پراخې عوامي کې مطالعې څښتن هم و. د دې په داستاني آثارو کې صحنه سازي مکالمې تلوسه کرکټر کنه او نور داستاني عناصر ډیر عالی او داستاني اصول سره سم راغلي دي. مثلا په شینټاغ ناول کې استاد د سالنګ طبيعي منظره داسې بیانوي: د کڑکۍ نه سالنګ رسا سپین ململ وو چې تقریبا هوار غړېدلې وو. د وړې د وخت شیلې وس هوار سپینه ځمکه وو. کڑنګونه او ژور خړونه داسې لوار وډکو چې د نابلد سړی په زړه بزړو غختل چې د سړک نه کوشي او چکر پرې ووي. دی واورې د دې ارتي ورشو اهنګ یله دوه ځای مات شوی وو. یو د تونل خلوه چې د کڑکۍ نه داسې سر ته ورته و چې بدن یې په سپین کپن پوښلی وو. بل هغه کمر وو چې 4-5 کیلومتره د تونل کیڼې خواته د سړک لور ته راکړوب شوی وو او په دیواله باندې دی واورې د تم کېدو ځای نه وو. او چې به دی واورې په شیبو کې وقفه راغله او لمر به شو نو داسې سور بخون ښکارېدو لکه د پیغلې مخ چې چار چاپېره ترې سپین څادر تاو شوی وي. شپون صاحب د صحنه په انځورولو کې استاد د کله چې کومه صحنه لیکي نو داسې انځوروي چې هغه زمان او مکان د لوستونکو سترګو ته درې او نه یوازې ور باندې ولې بلکې ور باندې وینې هم. یو بل څه چې ما د شپون صاحب داستاني اثارو کې تر سترګو شو هغه دا دی چې دی ډیر نوي او نادر تشبیهات کاروي او انځورونه یې بیخي واقعي بریښي. د شپون صاحب انځورونه د شیر په څیر مجازي نه دي بلکې بیخي واقعي بریښي. زمونږ ډیری داستان لیکونکي شاعرانه نسل کې او انځورونه یې مجازي وي، دا ځکه چې دوی د شاعرانه نثر او کیسیز نثر په توپیر چندان سر نه دی خلاص کړی. د چیخو په اړه ویل کیږي چې یو وخت یې ماکسیم ګورګی ته لیکلی وو، سمندر نه خاندي او نه ژاړي، سمندر یوازې غوریږي او ځلیږي. چې خوب دا خبره د ګورکی د کیسو د نثر په اړه کړې وه چې هلته طبیعي پیښې له انساني ځانګړنو سره ډېرې تشبیه شوې دي. شپون صاحب یو له هغو لیکوالو څخه دی چې کیسیز نثر اړتیاوې تر ډېره درک کړې دي او د داستان انځورونه او تشبیهات یې واقعي برېښي. نوموړی په شینټاغ کې یوه صحنه داسې انځوروي: زما سړی وویل بسم الله، ده راته لاټین نیولی وو او ما په چټک او امبور د سیټونو سرپوښونه خلاص کړل. دوه نور ګیرول هم راغلل او د وسلو په لیدلو یې وویل اوهو، دا خو لا په ګریسو لړلې دي، ایله په ایله چې نوې وسله راغله. بیا یې نو یوه یوه اوچتوله، تبصرې یې پرې کولې او لکه د جنازې کټ په احتیاط یې یو بل ته تېرولې. شپون صاحب دلته د وسلو لیږد د جنازې د کټ له لیږدولو سره ورته بللی ده. لیکوال د دې انځور په مرسته موږ ته هغه صحنه ښیي، خو په دې انځور کې د مبالغې مالګه کمه ده او دومره واقعي بریښي چې تشبیه ګمان پرې نه کیږي. بله دا چې تشبیه په عین حال کې په خپلو کې ډیر جالب ورتهوالی لري. هغه دا چې پرته له شکه که نن وسلې یو بل ته لیږدول کیږي، نو سبا به د همدې وسلو له امله ډیر جنازې په اوږو کښته او پورته شي. د شپون صاحب تشبیهاتو کې نه یوازې مشبهې د خپل مشبه په انځورولو کې، بلکې د کیسې په انځورولو کې برخه اخلي او د نوموړي انځورونه د کیسې له چاپیریال بهر نه وځي او د کیسې له زمان سره ډیر کلک تعلق لري. زما په اند استاد شپون د کامیابۍ یو راز دا هم دی چې نوموړی هغه څه لیکي چې خپله یې تجربه کړې وي. ده هېڅکله د دوهم لاس په موادو شخوند نه ده وهلی، بلکې هغه څه یې لیکلي چې خپله یې لیدلې او تجربه کړې دي. په هر حال د استاد په اثارو ډېرې خبرې کېدای شي. که چا د شپون صاحب اثار نه وي لوستي، نو د پښتو ژبې له ډېرو هنري اوچتو او عمیقو اثارو لوستلو بې برخې دی.
له ښاغلي لیوال څخه مننه. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړم. زحمت چبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad hasani ni papani ni papa mama deva badani ni dasa sani re re sa mama mare sare sani bani bani sare sa mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat sarigabada samosa parta da hijran wahaliya samosa parta da hijran wahaliya mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad Gagapa, badada, sasani.